د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د عواملو په اړه چې ناوړه ټولنیز دودونه پکې یاد شوي دي د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور جزئیات واورئ. په یو بل راپور کې به واورئ چې جمهوري ریاست د اوبو او انرژۍ وزارت مشرتابه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په سر کې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د جګړې د تمویل سرچینه لږ تر لږه 40% مخدره مواد دي. نن سلګونو داخلي بېځایه سویو د هرات او چشت ولسوالۍ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله، او د امریکا ولسمشر تایید کړه چې د شمالي کوریا له تر ټولو لوړ پوړو چارواکو څخه یو یې نیویارک ته پر لاره دی. بشپړه خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د جګړې د تمویل سرچینه لږ تر لږه 40% مخدره مواد دي. عبدالله عبدالله نن له سفیرانو او بهرنیو هیوادونو له استازیو سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو مرستو د جلب په خاطر جوړې سوې غونډې کې وویل چې مخدره مواد او تروریزم مستقیم تړاو سره لري. د ویل چې د مخدره موادو د تولید او پروسس پر فابریکو هوایی حملې اغیزمنې ثابتې سوي او د تروریستي ډلو د تمویل سرچینې کمې کړې دي. اجرایي رئیس زیاته کړه د افغانستان د جګړې د تمویل له 40 څخه تر 80% پورې منابع مخدره مواد دي. د ویل چې مخدره مواد د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره لوی خطر دی، خو ځینو هیوادونو افغانستان په دې برخه کې ډېر مسؤل ګڼلې دي، خو ټول هیوادونه باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت سرکړي. نن سلګونو داخلي بېځایه سویو د هرات او چشت ولسوالۍ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. دغه اعتراض کوونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تورن کړ چې د دوی وضعیت ته پام نه کوي. دوی له هغو زرګونو کورنیو څخه دي چې په دې وروستیو کې له بادغیس، غور او فاریاب ولایتونو څخه د دوی په وینا د وچکالۍ له کبله هرات ولایت ته پناه وړې ده. له دغو بېځایه سویو څخه یو کس داسې وایي:
دیگه رای نداریم، از یکی از گشنگی میمیریم، بچه های ما میمیریم.
دی وای نور لاره نلرو، دوده نلرو، وژیو او آریو چه لاره بنده کرو. اولادونو مو هر ورځ ناروغیږي، نه کلینیک لرو نه ډاکټر. په همدې حال کې د هرات ولایت مسؤلین وایي د دغو بېځایه سویو له نیمایي کورنیو سره مرستې سوي دي، او په هرات ولایت کې د بېځایه سویو کورنیو د سروې د بشپړېدو لپاره هڅې روانې دي. د بلې خوا د راپورونو له مخې زرګونو کورنۍ په غزني ولایت کې هم د ناامنیو له لاسه له خپلو کورو بېځایه سوي دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو په خاطر منځګړیتوب په نوم دا راپور له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې په ټول هیواد کې د تاوتریخوالي څخه د ژغورل سوي ښځو انفرادي تجربې بیان کړې، او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې پر بشري حقونو د منځګړیتوب اغیزې په ګوته کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون چې له 2009 کال راهیسې نافذ دی په اشاره ویلي، حکومت د تاوتریخوالي د مسؤلینو د مجازاتو په برخه کې رغند کارونه کړي دي، او د ملګرو ملتونو راپور دا تشخیص کړي، خو حقیقت دا دی چې د ښځو پر وړاندې ظالمانه تاوتریخوالي دوام لري. راپور دا هم ښیي چې منځګړیتوب څه ډول د ښځو مخه نیسي چې عدالت ته لاسرسی ولري او هغوی له خپل اساسي حقونو محروموي. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د راتلونکي ټي 20 سیالیو او له هندوستان سره د لومړي ټیسټ لوبې لپاره د ملي ټیم غړي اعلان کړل. افغانستان به د هندوستان په دهرادون کې د جون په 3مه، 5مه او 8مه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې درې ټي 20 لوبې وکړي. همداراز به د جون میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندوستان په بنگلور ښار کې د دغه هیواد د ملي ټیم پر وړاندې لومړی ټیسټ لوبه وکړي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړ چې د شمالي کوریا له تر ټولو لوړ پوړو چارواکو څخه یو یې نیویارک ته پر لاره دی چې د ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. ترامپ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې امریکا له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره ډیر ښه ټیم جوړ کړی دی او د سرمشریزې په اړه خبرې دوام لري. د ترامپ په ټویټ کې راغلي د شمالي کوریا مرستیال مشر کیم یونګ چل نیویارک ته پر لاره دی او دا زما لیک ته کره عکس العمل دی، مننه. کیم د شمالي کوریا د واکمن ګوند د مرکزي کمیټې چې د داخلي چارو مسؤلیت لري مرستیال مشر دی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی به په دې اړه چې ایران باید په سوریه کې هیڅ پوځي حضور ونه لري له اروپایي قدرتونو څخه ملاتړ وغواړي. نتنیاهو ویل چې دی به راتلونکې اونۍ اروپا ته د سفر پر مهال پر جرمني او فرانسوي مشرانو په سوریه کې د ایران د حضور کمولو په مسأله ټینګار وکړي. په وروستیو میاشتو کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو د حلب، دمشق او نورو سوري مرکزونو کنټرول په ترلاسه کولو کې ښه پرمختګ کړی دی. اسرائیل خبرداری ورکړی چې ایران په سوریه کې خپل نظامي حضور پراخ. د ایران نظامی سلاکاران او ائتلافي ملیشیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد مهم نظامی ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وایي جرګو او مرکو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په قضیو کې د عدالت د تطبیق مخه نیولې ده. پاکستان ته د افغان پلاوي له سفر وروسته د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې پاکستان به د افغانستان د سولې په مسله کې دا ځل په رښتیا مرسته وکړي. جمهوري ریاست د اوبو او انرژي وزارت مشرتابه ممنول خروج اعلان کړي. دا کار له حقوقي پلوه څومره سم دی؟
بدون دې کوم معلوم جرم نه او حکم د محکمې نه، دا یو سیاسي اداري حکم باندې د ازادي دوی سلبیږي. دا هم د اساسي قانون د اتباعو د حقوق مخالف دی.
په نورو موضوعاتو کې د بادغیس ولایت امنیه قمندان وایي ځینو کسانو پر وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات پلورلي او مشرانو جرګه د انتخاباتو په درشل کې د تابعیت د تذکرو د پلور او پیر په اړه اندېښنه څرګندوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم راپورونه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو عملان اکثرا نه مجازات کیږي. ملګرو ملتونو نن په یو راپور کې وویل چې جرګو او مرکو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په قضیو کې د عدالت د تطبیق مخه نیولې ده. په غو راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن خبر کړی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ویلي چې د تشدد د پیښو د خزینه قربانیانو د عدالت د تامین په برخه کې کافي اقدامات نه دي شوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوري د شپه په سټوډیو کې را سره دی. مهرباني نوري صاحب.
بله تکل صاحب، مننه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې جرګې او مرکې اکثرا د دې سبب کیږي چې مشکوک مجرمان محاکمه نشي او سزا ورنکړل شي. یونما وایي اکثره وختونه قربانیان له مرکچیانو سره چې د افغانستان په ټولنه کې ډیر دود دی او د قومي مشرانو، محلي او سیمه ییزو شوراګانو په منځګړیتوب لانجې هواریږي، یوه جوړجاړي ته اړ ایستل کیږي او موافقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد الحسین وویل کله چې ښځه یا انجلۍ وهل شوې، معیوبه شوې یا وژل شوې، او یا هم ښځه چې د ناموسۍ وژنې په نوم د یوې ناوړې پدیدې ښکار شوې، منځګړیتوب اکثرا د خشونت دا ډول پیښو ته عادي بڼه ورکړې او هغه د دې سبب شوې چې دا ډول پیښې لا ډېرې تکرار شي. الحسین زیاته کړه چې دغه دود همداشان د ښځو په ځان ویسا او په ټولنه کې پر عدلي سیستم د خلکو باور کمزوری کړی دی. د عدالت او معافیت په نوم د ښځو په وړاندې د جنایتونو په پیښو کې منځګړیتوب په راپور کې د 2015 کال د اګست له میاشتې تر د 2018 کال د دسمبر تر 1 پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 210 ثبت شوي دوسیې ارزول شوي دي. دو سوه اتیا د قتل او ناموسۍ وژنې قضیې هم په 2014 او 2018 کلونو کې څیړل شوي او دغه راز له شاوخوا 1826 منځګړو سره هم خبرې اترې شوي دي یا مرکچانو سره. په راپور کې هم د هغو ښځو چې له ادارو سره یې شکایتونه ثبت کړي خو وروسته د منځګړیتوب له امله له هغو تېرې شوي دي د تجربو یادونه شوې ده. ډېرو ښځو چې د دغه راپور لپاره ورسره مرکې شوي دي ویلي دي چې د کورنۍ او د ټولنې د غړو لخوا ډېر تر فشار لاندې راغلي چې منځګړیتوب یا منځ مرکچانو ته غاړه کېږدي. یو شمېر نورو بیا ویلي دي چې دوی په خپله منځګړیتوب غوره ګڼلې ځکه د دوی په باور عدلي او قضایي سیستم د فساد د ادعاو په ګډون ډېر نیمګړی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې منځګړیتوب ته دغه راز په دې خاطر هم ارزښت ورکول شوی چې شکایتونه او دعواوې ژر فیصله کوي. همایرا ثاقب چې د ښځو د حقونو یوه فعاله ده ازادي راډیو ته هم دا ومنله چې په ټولنې کې موجوده دودونو تر ډېره د ښځینه قربانیانو د عدالت د تطبیق مخه ډپ کړې ده. میرمن ثاقب د ښځو په وړاندې د تشدد د څو مواردو یادونه وکړه.
بعد دادن یا یک از نمونه های میانجیگری از این رابطه و یا بحث دیگه وقتی که رو حد در قضیه تجاوز
په بعدو که د ښځو ورکول د جرګو او مرکو یو بیلګه ده. په بل مورد کې د جنسي تجاوز په مسله کې ښځه مجبوره ده چې له هغه سړي سره چې تجاوز پرې کړی واده وکړي. بل مسله د قانون نه تطبیق کېدل دي. د جنسي ځورونې قانون له روح په خواشنۍ سره هغه نه تطبیق کېږي ځکه لیدلوری په سازش او روغې جوړې څرخي او اندا چې قاضیان هڅه کوي چې ډېر د جزا له قانون څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدمیچي یامامت وویل د دغه راپور نتیجې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د تاوتریخوالي د ښځینه قربانیانو په برخه کې د عدالت په تطبیق کې ډېرې ستونزې شته. یامامت وویل چې که څه هم د افغانستان حکومت د حساب ورکولو په برخه کې مشخص اقدامات کړي او زموږ په راپور کې هم د دې یادونه شوې خو واقعیت دا دی چې د ښځو په وړاندې وحشیانه تشدد دوام لري.
مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوری و چې د ملګرو ملتونو د نوی راپور جزئیات وړاندې کول. ملګرو ملتونو په خپل دی راپور کې ویلي چې جرګو او مرکو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په قضیو کې د عدالت مخه نیولې ده او وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو عملا اکثرا نه مجازات کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه محتاطانه خوشبيني څرګندوي. د دې شورا مرستیال نن د سولې له بهیر څخه د ځوانانو د ملاتړ یوې غونډې ته په وینا کې ویل تمه ده چې د پخوانیو ژمنو خلاف دا ځل به پاکستان په دې برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې پاکستان باید دا ځل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه له کړیو وعدو په شان نسي او په دې برخه کې رښتینی او صادقانه ګامونه اوچت کړي. د دغې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم چې د سه شنبې په ورځ یې د سولې له بهیر نه د ځوانانو د ملاتړ یوې غونډې ته خبرې کولې وویل پاکستان هغه هېواد ته تللي افغان پلاوي سره په دې اړه ژمنې کړي دي.
دا وار موږ امیدوار یو چې د تیر په څیر بنوي د پاکستان حکومت دا ځل د سولې په اړه په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د سولې د خبرو د پیل په اړه چې کومې وعدې سپارلې په دې برخه کې عملي ګامونه اوچت کړي.
خو دا چې دا ځل د پاکستان حکومت افغان پلاوي ته د سولې د خبرو د پیل په اړه کومې ژمنې ورکړي ښاغلي سلیم یې په اړه جزئیات ور نه کړل. وړمه ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او د هغه هېواد له چارواکو سره د عمل پلان طرحې د پلي کېدو په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې. افغان حکومت د پاکستان د پوځ مشر ته کابل ته د ورتګ بلنه هم ورکړې خو دا چې په کومو موضوعاتو به خبرې وکړي د سفر په اړه جزئیات نه دي خپاره سوي. د سولې د عالي شورا مرستیال که څه هم د وخت او ځای په اړه کره معلومات ورنه کړل خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې به د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه د درې دېرشو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه نړیواله غونډه هم جوړه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه غونډه له کوچني اختر وروسته په سعودي عربستان کې جوړیږي. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال سادات له وسلهوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني.
دغه غږ له خپل جمهور رئیس سره بدرګه کوو او په خپلو مخالفینو باندې غږ کوو چې د سولې له دغې بهیر سره یو ځای شي او تاسو نور له دغو مخالفتونو نه لاس واخلئ، د سولې له دغې پروسې سره ملګری شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه ناسته کې وسلهوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی، خو وسلهوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی. له دې وړاندې هم پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې وسلهوال طالبان به د سولې د خبرو میز ته کینوي، خو هغه هیواد تر اوسه خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړې. د سولې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم وای تر کومه چې پاکستان عملی ګامونه اوچت نه کړي پخوانیو ژمنو ته په کتو پرې باور نه سي کېدای.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د بادغیس ولایت نوی امنیت قمندان وای یو شمېر کسانو د امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات پر وسلوالو مخالفینو پلورلې دي. د بادغیس د امنیت قمندانې ویان نقیب الله امینی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا مسله د نوي قمندان لخوا د پولیسو د ستونزو د څېړنې پر مهال څرګنده شوې ده. د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون دا موضوع د اندېښنې وړ بولي او پر مخنیوي یې ټینګار کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او وسلو د کمښت په تړاو له انتقادونو وروسته د بادغیس امنی قمندانۍ د پولیسو د یو شمېر منصوبینو او قمندانانو له لورې پر وسلوالو مخالفانو د وسلو او پوځي تجهیزاتو له پلور نه پرده پورته کړه. د بادغیس د امنی قمندانۍ ویان نقیب الله امینی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې قمندانۍ وروستۍ څېړنې ښیي چې د دغې قمندانۍ د یو شمېر منصوبینو له لورې پوځي تجهیزات او وسلې پر وسلوالو مخالف نو پلورل شوی دی.
په دغه بلد کې له دندې غفلت ډېر دی. له مرکز څخه د تجهیزاتو او مهماتو نه رسېدل او په وخت نه اکمال یو له هغو ستونزو څخه دی چې په څېړنه کې موندل سوي. همداشان په ګوته سوي کوم اکمالات چې کېږي ترې ناوړه ګټه اخیستل کېږي او حتی مهمات پر وسلوالو مخالفانو پلورل کېږي. دوی هغه کسان دي چې مهمات له قمندانۍ اخلي او ولسوالیو ته وړي او معمولا هغه قمندانان چې په پوستو کې دي تر ډېره په دې قضیه کې لاس لري.
نوموړي زیاته کړه دغه څېړنې د نوي امنی قمندان له لورې د پولیسو د ستونزو په ځانګړي ډول دوی ته د مهماتو د کمښت او تلفاتو د رسیدو په تړاو ترسره شوي او پر وسلوالو مخالفانو د وسلو د پلور په تور د امنی قمندانۍ تخنیکي مدیر نیول شوی. ښاغلی امینی وویل دغه قضیه په بادغیس ولایت کې سیمه ییزو چارواکو او کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې وسلوالو مخالفانو له هغوی غوښتي چې دوی یوازې پیسو ته اړتیا لري تر څو په غیر قانوني ډول له امنیتي ځواکونو پوځي تجهیزات او وسلې واخلي. تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم د افغان ځواکونو د تجهیزاتو له کمښت او پر وسلوالو مخالفانو د پوځي تجهیزاتو او وسلو له پلور نه اندېښنه ښودلې وه. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي پر وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو پلورل یوه جدي اندېښنه بولي او ټینګار کوي چې باید مخه یې ونیول شي. د دغه کمیسیون منشي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یو له هغو دلایلو چې په جګړه کې زموږ تلفات ډېر وي دا دی چې وسلې پلورل کېږي. استخباراتي بنسټونه باید دغه کسان ونیسي. میرمن هاشمی وایي په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د معاش او خوراکي موادو د نه رسېدو له امله په دا ډول کارونو لاس پورې کوي چې دغه ستونزه باید هواره شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي په بادغیس کې د پولیسو د تجهیزاتو قضیه په جدي توګه سیړي او کچېرې موضوع دقیقه وي له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بادغیس کې د امنیه قمندانۍ د پوځیانو وسلې او مهمات پر وسلوالو مخالفینو پلورل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د طبیعت د تذکرو د پلورو پیر د راپورونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې جرګې ځینې غړي وایي د تذکرو د پلور او پیر تر څنګ د جعلي تذکرو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. دوی وایي که دا لړۍ دوام وکړي نو غصبان او زورواکي کسان ښایي ولسي جرګې ته لاره ومومي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل راپور راکوي.
د مشران جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د دغې جرګې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د ځینو اسنادو او شواهدو له مخې یو شمېر خلک په ځینو احتمالي نوماندانو تذکرې پلوري. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د طبیعت د تذکرو پلور د هویت د پلورلو په معنا وبلله او د دغې چارې پر مخنیوي یې ټینګار وکړ. موږ د دې شاهدان یو چې نن سبا د تذکرو پلور بے حد زیات شوی. زه د داسې افغانانو په حال افسوس کوم چې د 1500 یا 1000 افغانیو په بدل کې خپل هویت پلوري. هغه کسان چې خپلې تذکرې پلوري نو هغه کاندیدان چې بریالي کېږي نو په هغوی به بیا څنګه انتقاد کوي؟ موږ باید اصلاحات له ځانه پیل کړو. په همدې حال کې د مشران جرګې غړي نفیسه سروري وایي د تذکرو پېر او پلور ولس جرګې ته د شایسته او په کار پوه کاندیدانو د راتګ مخه نیسي. د دې په خبره لا دې چارې سره به زورواکي او سرمایدار خلک په انتخاباتو کې بریالي شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو کې به خلک د طبیعت د تذکرې له مخې چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا پرې ځانګړی سټیکر نښلول کېږي رایه ورکړي. دا شنه کسان چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندیدوي باید د زرو رای ورکوونکو سټیکر لرونکي تذکرې له ځانه سره ولري. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د تذکرو پیر او پلور درغلي ده او هغه کسان چې دغه کار کوي سرنولۍ ته به وپیژندل شي. دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمي ویلي که دا ثابت شي چې کوم کاندید تذکرې پیرلي نو نوم به یې له لیست څخه لرې شي. په ورته وخت کې د مشران جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د مشران جرګې د سه شنبې ورځې غونډې مشري کوله وویل د تذکرو د پیر او پلور ترڅنګ یو شمېر کسان هڅه کوي 16 جعلي تذکرو نه هم په انتخاباتو کې ګټه واخلي. زه هیله من یم چې په دې تړاو جدي څارنه او څېړنه وشي او د جعلي تذکرو د کارونې مخه ونیول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وګړو د ثبت او احوال د مرکزي ادارې نظر هم ولرو خو د دې ادارې ویان روح الله احمد سي زموږ ټلیفون ته ځواب ورنه کړ. خو له دې وړاندې ښاغلي احمد سي ځینې رسنیو ته ویلي د جعلي تذکرو په اړه شوې دعوې به وڅېړل شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي.
په کندهار کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې شمیره 325,000 کسانو ته ورسېده چې 50,000 پکې ښځې دي. د دې ولایت د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې د دې پروسې پر وړاندې تر دې دمه هیڅ راز امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. دوی وایي چې د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم خلک په کترونو کې د نوملیکنې لپاره ساعتونه انتظار کوي. د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
تر پلازمینې کابل را وروسته کندهار دوهم ولایت چې د نوملیکنې شمیر پکې لوړ دی. په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین وایي د کندهار ښار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. د ټاکنو د کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهال 3,50,000 کسانو په کندهار کې نوملیکنه کړې چې 50,000 ښځې دي او د دې پروسې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي ګواښ تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
مخکې کلو کې چې به سرتینام کې دي هغه فقط یوازې د سرتینام یو کار و دومره تاثیر نه درلود یا هغوی به فقط انتخابات لپاره سرتینام کوي. خو د دې ځل که تاسو وګورئ سرتینام چې دی هغه زموږ تاسو پر ملي هویت پر تذکره باندې دي نو په همدا خاطر باندې ډېر خلک د دې لپاره چې د هغوی تذکره نور هم باعتماد شي نو د دې لپاره راووتله خپلې تذکرې که دوی وه که ښځینه وي که خوندې وي که هر څوک چې وه په همدغه کې برخه واخیسته نو دا هغه مسایلو تقریبا د
د ټاکنو د کمیسیون رئیس همدارز وایي هر ورځ په زرګونه کسان نوملیکنه کوي او په دې شمیر کې په بېساري ډول زیاتوالی راځي. په ورته باغ کې د نوملیکنې لپاره ولاړ کسان وایي چې له تیرو شپږو ساعتونو راهیسې په قطار کې ولاړ دي تر څو نوملیکنه وکړي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
انتخابات کې باید موږ غواړو چې ګډون وکړو، رایه ورکړو او موږ خپل تصویرې چاپا کړو. هر ورځ روان کار نه کوي.
تذکره دغه کاپکیه د پاره د انتخابات خپل انتخابات بیا وخت راشي خپل انتخابات اوس تذکره مانا کاپکیه نوبت نه رسیږي ساره شي وستاد 12 بجې به یې 12 نیمه چې موږ ته نوبت نه دی.
کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر دې مهال پکې د ټاکنو د نوملیکنې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه درامنځته شوې او په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه پرانیستي دي.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې جمهوری ریاست د دې وزارت مشرتابه له هیواده ممنوع الخروج اعلان کړی. د دې وزارت ویان اسف غفوري ازادي راډیو ته ویل تر کومه چې د مچلغو د اوبو بند کاری بهیر بشپړ شوی نه وي دا بندیز به پر ځای پاتې وي.
د افغانستان جمهوری ریاست د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي ممنوع الخروج کړي دي. د دې وزارت ویان اسف غفوري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تازه د افغانستان جمهوری ریاست دې وزارت ته یو مکتوب استولی چې په کې راغلي دي تر کومه چې د مچلغو د اوبو بند درې کلن کاري جدول بشپړ نشي د یاد وزارت چارواکي بهر ته د سفر کولو حق نه لري.
د ولسمشر یو امر راغلی او په کې ویل شوي چې باید د دې بند درې کلن کاري جدول ترتیب او جمهوری ریاست ته واستول شي او تر هغې د دې وزارت یو غړی هم بهر ته د سفر حق
و مغختل په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. که څه هم ښکاره د دې مسلې دلیل د مچلغو بند درې کلن کاري جدول یاد شوی خو اصلي مسله لا هم روښانه نه ده او نه هم د جمهوری ریاست له لورې د استول شوي مکتوب جزئیات ښکاره شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي تر فشار لاندې نیول کېږي، بلکې د روانې اونۍ په پیل کې هم د کابل د هوایي ډګر مسؤلینو د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني ته بلخ ته د سفر کولو اجازه ورنکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه کار له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شو. همداشان له دې وړاندې ښاغلي عثماني رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل شوه. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د محکمې له پرېکړې پرته د دولتي مامورینو د ممنوع الخروج حکم غیر قانوني عمل دی. له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
د عادي افغان حتی او تخصص بیا ماموری کدا ممنوع الخروج کیږي او یا ازادي د گشت و گذار په داخل د مملکت کې سلبیږي او دا بدون د کوم معلوم جرم نه او حکم د محکمې نه، دا یو سیاسي یا اداري حکم باندې د ازادي دوی سلبیږي. دا هم د اساسي قانون د اتباعو د حقوق مخالف دی.
د ده په خبره د دولتي کارمندانو غیر قانوني مجازات کول د دولتي کارونو په وړاندې خنډ او د کرکې لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د یمن حکومتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ساحلي ښار حدیده کې د پرمختګ په حال کې دي. حدیده په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله ډېر ځپل شوی دی او خلک یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه فرانس پرس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیزې فرشته جلال زی اوروي.
هدایده پر سر سمندرګي پروت ښار دی او د نړیوالو خیریه ادارو د بشري مرستو اصلي دروازه بلل کېږي. د ډېرې وچکالۍ له امله یمن د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دی او میلیونونه یمنیان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه هدایده داسې سیمه ګڼي چې حوثي وسلوالو ته د بلستیک میزایلو په ګډون د وسلو د مختلفو ډولونو د انتقال زمینه یې برابره کړې ده. ائتلافي قواوې پر ایران تور پورې کوي چې له دې لارې په یمن کې شیعه حوثي وسلوال مسلح کوي، خو تهران دا تورونه په مکرر ډول ردوي. د سعودي په مشرۍ د ائتلافي قواو ویان ترکیه المالکي پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د یمن پوځ چې دوی ملاتړ کوي له خدای دا ښار یوازې 40 کیلومتره واټن لري او د ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. ترکیه المالکي پرون پر یاد کې خبریالانو ته وویل چې د ائتلافي قواو هدف د هغه شاهرګ پرې کول دي چې حوثي وسلوالو ته ګټه رسیږي او ادعا وکړي چې د حوثي وسلوالو مورچلي د ړنګېدو په حال کې دي. خو د یمن د پلازمینې صنعا لپاره د حوثي ملیشه ځواکونو له لورې ټاکل شوي والي حمود عباد دا ادعاوې رد کړې او په لویدیځه جبهه کې د ائتلافي قواو د عملیاتو د شنډولو لپاره یې پر خلکو د منسجمېدو غږ وکړ. حمود آباد په صنعا کې د حوثي ملیشه ځواکونو د یوه قومندان چې څو میاشتې مخکې وژل سوی د درناوي په مراسمو کې پرون په وینا کې وویل چې د الهدای د ښار قومي مشران باید د خپل مذهبي او وطني مسؤلیت پر اساس د خپلې خاورې ساتنه وکړي او خلکو ته یې هم ورته خبره وکړه. د یمن پوځ ویلي چې د خدای د نیولو لپاره پوځي عملیات له دې امله خصوصي پرمخ ځي چې حوثي وسلوالو ډېر ماینونه په لارو کې ایښیدي. په یمن کې په وروستیو دریو کلونو کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواوو پوځي عملیات پیل کړي 10,000 کسان وژل سوي دي. د دې ترڅنګ 2,200 وګړي د وبا له امله مړه شوي او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې میلیونونه یمنیان د سختې وچکالۍ له امله په ناوړه حالت کې ژوند کوي.
د یمن په هدایده ښار کې د روان وضعیت په اړه د دې راپور په اوریدو د خبری مجله هم قدرمن اوریدونکو پای ته ورسیده. یوه بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایه پاتې ده چې مصطفی صدیقی به پکې ستاسو کوربه وي او دا دی په سټوډیو کې.